دا مشال رو دا دا خبرونه کی ز گل ایاز او اسحاق امیری درتا هر کله وای دا خبری ساتته په روان خبری غړي کې مو د خیبر پختونخوا قبایلی ضلعو پاکستان او د افغانستان په اړه رپورټونه شننې تبصری او د دې ترڅنګ ځانګړي راپورونه هم راوړي دي خو هر سم مخې د دې سات خبرونه و لومړی دا خبر سره ټکی په خیبر پختونخوا کې وسلوالو په بیلابیلو سیمو کې بریدونه کړي د پاکستان فوج وای درې پخوانی افسران یې نیولې دي او ملګري ملتونه وای په افغانستان کې 1.4 میلیون نجونې له ښوونځیو راګرځولې شوې دي اوس دا خبرونه تفصیل په خیبر پختونخوا کې پولیس وای په تیرو دوو ورځو کې وسلوالو د صوبې په بیلابیلو سیمو کې بریدونه کړي دي پولیسو ځانګړي څانګې یا سپیشل برانچ یو چارواکي نن مشال ته ویل د اګست په 14 او 15 د صوبې په کوزدیر شانګلا جنوبي وزیرستان او خیبر کې په پولیسو وسلوال بریدونه شوې دي دا په خبره د کوزدیر نه علاوه نور بریدونه په شاتم بول شوي خو په کوزدیر مایارو کې په یو چیک پوسټ په لاسي بمبرید کې یو پولیس سرتیری وژل شوی او یو بل ژوبل دی بلخوا د باجول پولیسو ویان محمد اسرار نن مشال ته په استولي ویان کې ویلي چې پیګانی مشوا د سالارزو تحصیل په حاجی لونګ سیمه کې نامعلوم وسلوالو د پولیسو پر پوستا لاسي بم غورځولې ده په خبره په دې حمله کې یو پولیس سرتیری وژل شوی دی دغه ټولو بریدونو ذمہواری کوم یو وسلوالې ډلې نه ده منلې د شمالي ورسان په میرلي کې په دوه جلا جلا بریدونو کې دوه تنه وژل شوي او دوه ژوبل دي د میرلي تانه یو پولیس چارواکي چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه خودو په شرط مشال ته ویل چې وسلوالو د اګست په 15 په ټپي کې په یو کورنۍ ډزې وکړې چې پکې یو کس وژل شو او د هغه مور او پلار ژوبل شول ځای خلکو مشال ته ویل چې هغه سړی خپل مور او پلار د درملنې لپاره پیښور ته روان کړی ول چې وسلوالو ور باندې حمله وکړه د پولیس چارواکي وایي د اګست په 15 دویم برید په میرلي کې د اوتمانزو په دروانه جرګې له ځای سره نږدې شوې دي چې پکې یو کس وژل شوی دی د دواړو حملو ذمہواري له چاند باندې خو پولیس زیاتوي چې د ناپیژندلو وسلوالو پر ضد مقدمه دایر کړې دي او پلټنې روانې دي په شمال روسان کې تازه پیخي پر داسې محل شوې دي چې د اوتمانزو جرګې حکومت ته د اگست تر 15 وخت ورکړې ک د امنیت ورکولو په اړه ورسره کړي خپل ژمنه پوره نکړه نو دوی به د ګیس پایپلاین وباسي خو د امیرعلي د موسکی او حسخیلو مشرانو د ګیس پایپلاین د ایستلو په اړه د اوتمانزو جرګې له پریکړې سره موافق نه دي په همدې حال کې یو ځای چارواکي مشرانو ته په ویلي چې د اوتمانزو جرګې ته ډاډ ورکړي چې د امنیت ټینګښت پوره هڅه کوي خو زه تکړه چې دا کار به یو ورځ کې نشي کېدی د پاکستان حکومت او فوج هم په بیا بیا ویلي چې په سیمه کې د امن پر ځای کولو لپاره د وسلوالو ضد هدفي کاروایانو ته دوام ورکړی دی د بلوچستان په پښتون مشت سیمه چمن کې مظاهره چانو له حکومت غوښتي چې د چمن د لارې له افغانستان سره په تذکره او شناختی کارت تک را تک په اړه دی خپل ژمنه پوره کړي ګڼ مظاهره چانو پرون د پاکستان د جوړیدو د ورځ په مناسبت په لاسونو کې تور بیرغونه خستلې ول او د چمن د ضلع انتظامی تر دفتر پورې لارین وکړ د احتجاجیانو یو مشر ساته اچکزی پرون مشر لوی ویل
چې ګرنټر د 5000 انسانانو باندې دا وویل چې پر دسکرا او پر شناختی کارت به د پخوا په شان زو دې درواغ وویل چې هر رقم بارود د دې خلاف استعمال کې دا در توام پر لږ دراسات نه ختم کیږي
بلخوا د سیمې د لغړیانو اتحادیه سوداګرو او سیاسي ګوندونو د اګست 14 د خپل غوښتنو په حق کې بیرته پر لږ پیل کړی دی حکومت تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي د پاکستاني فوج مطبوعاتي څانګې ISPR نن په خپل ویب پاڼه لیکلي چې د هغه هیواد د استخباراتي ادارې د پخوانی مشر لیفټننت جنرال فیض حمید د مقدمې په تړاو یې د فوج درې نور ریټایرډ افسران هم نیولي دي په بیان کې ویل شوي چې هغه درې پخوانی افسران یې د داسې کړنو پر اساس نیولي چې د فوج د ضابطې خلاف ول بیان وایي چې له پخوانی افسرانو او د هغوی له ملګرو څخه د مشخصو سیاسي ګټو ترلاسه کولو لپاره د بې ثباتۍ جوړولو په تور نورې پلټنې روانې دي فوج په خپل بیان کې په دې اړه نور تفصیلات نه دي شریک کړي دا لا غرسو چې د فوج د عام اړیکو ادارې د اگست په 12 په یو خبر پاڼه کې ویل چې فیض حمید د پاکستان د سپریم کورټ له حق حکم د عملي کولو په ترڅ کې نیول چې د نومولو په اړه د درغلې په مقدمه کې ورکړیو د پاکستان د کسٹمز او مهاجرت یا ایمیګریشن ادارې چارواکي وایي چې د تورخم لار نن د اگست په 15 د خلکو او مال وړونکو گاړو تک را تک لپاره بیرته پرانستل شوې ده. په تورخم کې د کسټم یو چارواکي عدنان خان مشال ته ویل چې نن سهار شاوخوا لس نیمې بجې په مالونو بار لارې په تورخم واوختي. نوموړي زیاته وی چې یوازې هغه مال وړونکي کړو ته اجازه ورکوي چې ارزي اسناد لري. په تورخم کې د امیګریشن څانګې چارواکي هم تایید کړي چې هغه لار د پیاده مسافرو تګ راتګ لپاره بیرته بحاله شوې ده. او وروستۍ خبر د ملګرو ملتونو تعلیمي علمي او فرهنګي اداره یا یونسکو وای په افغانستان کې طالبانو 1.4 میلیون نجونې له ښوونځیو راګرځولې دي. اسوسییټډ پریس اژانس نن د اګست په 15مه د یونسکو په حواله ویلي چې یو کال وړاندې دا شمېر 1.5 لک خو 3 لک نور نجونې په یو کال کې اضافه شوې دي. طالبانو واک ته له رسېدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو سکولونه بند کړل او د واکمنې په دویم کال کې د هغوی پوهنتونونه هم وتړل. دا د مشال بي خبره. خبرونه بل مشال وړي واوریدل. د مشال وړوونکو په روانه غړې کې د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم واوري. دا خبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې په تیرو دوو ورځو کې وسلوالو بریدونه کړي. دا بلوچستان په پښتون میشته سیمه چمن کې ځایي خلکو او سوداګرو د کندهار لسپین بولدک سره د سفري اسانتیاو لپاره لاریون کړي دي.
په دې دوه درې وادو کې یو سره برځای کړی و. نن به نټور جنډي وای نه بشه وای. نن به داغه ولس د پاکستان په جنډي د پاکستان د ازادي په خبرو کې روان و.
په پاکستان کې د انټرنیټ سہولت کې خندونو لکبره آنلاین کاروباریان ستونزو سره مخامخ دي.
زمونږه اکاونټ چې هغه باندې موږ 10-15 لک روپۍ لګولي په یو اکاونټ باندې نو هغه چې دوه درې ورځې بند شي یا لکه مطلب وتا ته آرډرز راځي هغه ته نه کنفرم کې نشته نه ټول اکاونټ بلاک کیږي.
فعالان وای باید خصوصا هم هنرونو لپاره مواقع ورکړل شي.
نو ډیر ضروری ده چې موږ خپل خزو ته مهارت ورکو، هغه له سکلز ورکو او هغه چې دینه څه پیسې وګټیو خپل معاشره ته سبسو حصہ واچي.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو له مشال رادیو سره اوسئ. مشال لیتہ تاسو غوږی خبری ساتي. څنګه تاسو په خبرونو کې موریدل چې د اگست 14 او 15 نیټه د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کوزدیر، شانګلا، جنوبی بودستان او خیبر کې په پولیسو وسلوال بریدونه شوې دي. د پولیسو د اسپیشل برانچ اداري او چارواکي نن مشال لیتو ویل چې د کوزدیر نه علاوه نور بریدونه په شا تمبول شوې دي. خو په کوزدیر کې په معیارو کې په یو چک پوسټ د اګست 14 په لاسي بمبرید کې یو پولیس سرتیری ووژل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په روان کال کې په پولیسو په بیلابیلو بریدونو کې شپږ اویا پولیس سرتیری ووژل شوی دي. شنونکي وایي چې د وسلوالو د بریدونو د مخنیوي لپاره پکار ده چې وفاقي حکومت تګلاره نوره هم ګړندۍ کړي. تفصیل غلام غوسرا کوي.
د اگست په 14 او 15 د خیبر پختونخوا په کوزدیر، شانګله، سوات، خیبر او جنوبی وزیرستان ضلعو کې په پولیسو د وسلوالو لخوا بریدونه شوي دي. په دغه اړه د خیبر پختونخوا د پولیسو د سپیشل برانچ د چارواکو لخوا مشال ریډیو ته د ترلاسه شویو معلوماتو تر مخه د شانګلې په یختنګي سیلانی سیمه کې په چیک پوسټ، د خیبر په جمرود تحصیل کې په بل یو چیک پوسټ او په جنوبی وزیرستان کې په پولیس تانه د وسلوالو بریدونه په شا تمبولې شوې دي. خود کوزدیر په مایارو سیمه کې په پولیس چیک پوسټ په یو لاسي بمی برید کې یو پولیس اهلکار وژل شوی او یو بل پولیس اهلکار پکې جوړل شوی دی. په پولیسو د دې بریدونو نه وړاندې هم په دې وروستیو کې په خیبر پښتونخوا کې په وسلوال بریدونو کې تیزی راغلې ده. شینون کې وایي د وسلوالو د فعالیتونو د مخي نیولو لپاره د دفاعي تګلارې په ځای د استخباراتي معلوماتو په بنیاد د بریدونو نه وړاندې د وسلوالو مخه نیول پکار دي. د نېشنل ټینک ټینک په نوم د سیمې په امنیتي او نورو مسلو د کارکونکو غیر دولتي تنظیم مشر اختر علي شاه په دغه اړه د پوښتنې په جواب کې وایي
دا د انټيليجنس نظام د سپکار دی چې هغه خبري چې تاغه مخالف یا چې کم بچرم کې ملوث دی اسوک دی په قبضه کې دی او قبضه کې پدایشت دی. آ پورې امن نشي راتلی او دا کاروایا دی ختمیدی نشی چه سو پوری دا انتلیجنس نظام واسر شوی دی او دوی ها دفاعی پوزیشن دوزی.
پا پیخور کی خبریال او شینن که کاشف الدین سید وایی په تیرو شلو کلونو کې د وسلوالو په ضد بیلابیل ډول پوځي عملیات هم شوي دي، خو د وسلوالو موجوده فعالیتونه ښایي چې د دغه عملیاتو ګټورې نتیجې مخې ته نه دي راغلي.
موږ اوس هم دا سوال پورته کوو چې د دې مخنیوي به څنګه کیږي که د شل کاله جنگ نه وروسته زموږ صلاحیتونه یو ځل بیا د دغه تقاضا کوي چې د دې په دې موږ غور وکړو. نو یقینا دا تشویش خبره ده، په کار ده چې زمونږ ادارې، زمونږ ځوانان او بیا زمونږ ریاستی ادارې او زمونږ حکومت هغې په دې حوالې سره کینی او په دې باندې یو جامع حکمت عملی جوړ شي، یو داسې انداز باندې کار وشي چې د دغه سیتونو مخنیوي وشي او په یو وار باندې وشي. موږ خدا دعوه کوو چې موږ یو ډېر اوږد جنګ وکړو، موږ وګټو، خو د دغه ګټور جنګ باوجود نن نه زمونږ پولیسټیک پوسټونه محفوظ دي، نه زمونږ تاړې محفوظ دي.
بلې خواته د خیبر پښتونخوا د ترګرۍ ضد ادارې سی ټی ډي د راپور تر مخه د اگست د میاشتې پورې په روان کال کې په وسلوال بریدونو کې شپږ اویا پولیس اهلکار وژلې شوې دي، او د سی ټی ډي په راپور کې د استخباراتي معلوماتو په بنیاد د وسلوالو په ضد په هدفي عملیاتو کې د 138 وسلوالو د وژلو دعوه شوې ده.
رپورټ مو اوریدلو. ساسي پام دبل رپورټ په لور اگرزوم. پرون د اگست په 14مه د پاکستان د جوړیدو ورځې په مناسبت د هیواد په مختلفو برخو کې جشنونه وشول، خو په ځینو قبایلي سیمو کې ځایي مشرانو په غږ تور ورځ هم جوړه شوه. په دې کې شمالي روسان هم وو چې پکې اوتمنځو مشرانو په اعلان تور بیرغونه پورته شول او هړتال هم. البته په همدې شمالي روسان کې بیا پرون د پاکستان جوړیدو د ورځې په مناسبت د خوشحالۍ دستور هم جوړ شوی و. ځایي مشران غوښتنه کوي چې حکومت دې د امنیت په اړه له دوی سره کړي ژمنې پوره کړي. حکومت بیا دا دریځ لري چې هڅه کوي له خلکو سره کړي وادې سرته ورسوي. تفصیل عمر وزیر راکوي.
د اګست په 14مه د اوتمان ځای جرګې په اعلان ځایي خلکو د پاکستان ازادۍ ورځ په تورو بیرغونو سره ولمانځله، خو بل طرف د ازادۍ ورځ جشن هم په میرامشاه سپورټس کمپلیکس کې جوړ شوی و چې ځایي مشرانو ځوانانو هم پکې ګډون وکړ. جرګې مشرانو حکومت ته پرون 11 بجې وخت ورکړی و چې غوښتنه یې ومني کنی د غلطانه غځېدلې ګیس پایپ لاین وباسي. بیا یې دغه وخت 3 بجې ماسپښین ته وځنډاوه او وروسته یې نن ورځ ته خپل اعلان وغځاوه. خو اوتمنځای جرګې مشر ملک نصرالله وزیر پرون یو ځل بیا اعلان وکړ چې نن به خلک راغونډوي او د ګیس لاین به وباسي. خود امیر علی موسکی حسو خیلو مشرانو په خاصه توګه ځوانانو د اوتمنځای جرګې د ګیس پایپ لاین وباسلو سره متفق نشول او وی ویل چې دوی د امن په غوښتنه جمع شوي، ګیس او نور سهولتونه به خپله راځي خو چې ژوند یې خوندي شي. د امیر علی اوسیدون کې د عوامي نېشنل ګوند غړی شفیق خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی خود امن او ژوند د ژغورنې په موخه جمع شوي، حکومت سره تصادم نه غواړي، پورم نه مبارزه کړي او یوازې د امن غوښتنه کړي.
احتجاجي پر لټ نو سي چې د ایجنډا امن دو په دغه ایجنډا باندې د مش سره چې سیمه سیاسي ګوندینه دي مش سره عام ملسته تاجر برادری دو پولر ټل شوی وي، نه سیاسي سړی محفوظ ده، نه عام ملس محفوظ ده، نه کاروباري سړی محفوظ ده. د روزانه په بنیاد باندې مش لشینه چګوي بدامنی دو. نن اوتمنځای جرګې یو پریکړه کړې چې مش به ګیس په بلان د هغه به روري، نو په دغه باندې امیجو ایسا قسمه حمایت دی ته حاصل نه ده. وال چې کی می میج ضرورت ده هغه د میج د جان مال او تحفظ ده. په 4-2 چې امیج اوتمنځای مشرون په دا باندې غور فکر وکړو، د یو امید په خاطر دل شوی چې دولته به میج د ریاست نه صرف امن غوړي و دي، امن مطالبه وکي. میج چیرې د تشدد یا د تصدوم خلق نه، میج عدم تشدد د آئین د جمهوریت په لیار باندې خپل
د شمالي وزیرستان انتظامی یو لوړ پوړی چارواکي چې نه یې غوښتل نوم واخلي مشال ریډیو ته وویل چې د امیر علی موسکی او حسو خیلو سره څو ورځې وړاندې هم انتظامی خبرې کړې، ډاډ یې ورکړی. حکومت پوره هڅه کړي چې دغلته امنیت ټینګ شي، خو د ده په خبره په یوه ورځ کې دا هر څه نه کیږي. هغه وویل چې د وسلوالو ضد د فوج او پولیسو کاروایۍ توندې شوې، سو پورې چې د ګیس یا نورې پروژې دي ځایي خلکو او ځوانانو ته د روزګار موقع پکې ورکړل شوې. کله هم چې ګیس شروع شي ځایي خلکو ته به هرو مرو ورکړل کیږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرسا، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرسا. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
مشال ته تاسې غوږی. په داسې حال کې چې پرون د پاکستان د جوړېدو و اویامه کلیزه ول مانځل شوه، خو د خیبر پښتونخوا په شمالي وزیرستان، خیبر او سوات کې خلکو دا ورځ د احتجاجي مظاهرو او لاریونو په شکل کې جوړ کړه. په شمالي وزیرستان کې او خیبر کې خلکو په خپل کورونو او دوکانونو تور بیرغونه پورته کړي ول او د هدفي وژنو، بدامنۍ او بېکورۍ خلاف یې احتجاج وکړ. بلخوا د سوات په چارباغ کې خلکو سپین بیرغونه راخستي وو، د امن غوښتنه کوله. دا په داسې حال کې ده چې په سیمه کې یو ځل بیا وسلوال بریدونه ډیر شوي دي او خلک د خپل ژوند، روزګار او ماشومانو د راتلونکي په اړه اندېښمن دي. خو حکومت او فوج ویلي دي چې په سیمه کې د امن پر ځای کولو لپاره یې د وسلوالو پر ضد هدفي کاروایانو ته هم دوام ورکړی دی. نور تفصیل د شاین بنیری په دې رپورټ کې ورو.
پرون په داسې حال کې چې وزیر اعظم شهباز شریف او ولسمشر آصف علي زرداري په اسلام آباد کې د ازادۍ د ورځې نمانځلو په مناسبت راجوړ غونډو ته په وینا کې د پاکستان د ودې او اقتصادي پرمختګ لپاره د کار ژمنه کړې ده. د خیبر پښتونخوا په شمالي وزیرستان، خیبر او سوات کې خلکو د بدامنۍ او بېقرارۍ خلاف احتجاجونه کړي دي. په شمالي وزیرستان کې د اوتمانځه قومي جرګې او په خیبر کې د کوکی خیلو ولسونو تور بیرغونه جګ کړي وو او له حکومت د دوی د ستونزو د هواري غوښتنه کوله. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې خبریال رسول داوډ وویل چې په قبایلي سیمو کې د ازادۍ د ورځې د نمانځلو انداز بدلو او حکومت باید د ولس غږ واوري.
باب خیبر باندې سم متاثرین ناس دي، د بڑې نه راغلي دي او هغه خپل مطالبات دي وای چې اپریشن نه پس چې موږ متاثر شوی یو، زموږ مطالبات ته ومنل شي. دغه شان په شمالي وزیرستان کې چې کوم متمنځي ملکان دي، مشران دي، مایدین دي، دغه یو حکم جاری کړی او پرونه راسه چې دلته به تور جنډې راوخلې. نو تور جنډې سره به موږ دا ورځ منځو. نو ډیرو خلکو د اوتمنځي د مشرانو، ملکانو په حکم باندې، په وینا باندې یا په طاقت باندې جنډې په خپلو دوکانونو یا په کورونو ولګولې او احتجاج یې وکړلو. پورا پاکستان کې یو طرف ته په یو رنگ باندې دغه ورځ ولمنځله شوه او دلته چې کوم قبایلي ضلع شمالي وزیرستان دی یا خیبر دی، په دې کې په بل رنگ باندې تقریبات وشول.
په خیبر کې د کوکی خیلو مشران وایي چې په فوجي عملیاتو کې ورته لوی ځاني او مالی تاوانونه اوریدلي دي او اوس هم ګڼ شمېر کورنۍ بې کوره دي، خو ستونزې نه هواریږي، نو ځکه یې په احتجاج لاس پورې کړی دی. د سیمې یو مشر ملک نصیر خان وایي چې د فوجي عملیاتو او ترهګرو بریدونو په نتیجه کې په سیمه کې خواوشا پنځه ویشت زره کورونه زیانمن شوي دي.
مونږ مکمل کورونه تباه شوي. تقریبا د مونږ د کوکی خیل د مهربان کلي نه واخله بارډر پورې خروالی کنډو ورته وي مونږ ایریا ورځو سره لګېدلي او تقریبا پچیس هزار پیرې کورونه چې کوم دی مکمل تباه او برباد دي. او د کومه چې در نه مونږ شروع یو نن یې لسمه ورځ ده، نو تقریبا په در نو باندې مونږ سل فیصد خلک چې کوم دی بحال شول او د چالیس فیصد اوسم پاتې. مونږ سره بار بار معاهده شوي، خبرې هم رسې شوي، عملي شوي نه. او مونږ اوس چې کوم دی بهاري وړو خپلو کورونو لا مونږ لا کې خلک چې کوم دی تګ غواړي او هغه نقصان چې کوم دی ازاله غوړي.
بلخوا په سوات او اړوند ضلعو کې هم خلک په سیمه کې د بدمنې پیښو او وسلوالو بریدونو اندېښمن کړي دي چې پر ضد یې وخت په وخت لاریونونه هم ترسره شوي دي. پرون په چارباغ کې سلګونه خلک مرکزي سړک ته راوتي وو او د سپینو بیرغونو سره د سولې لاریون ترسره کړ. په دغه اړه د لاریون یو منتظم ثواب خان وایي چې بدمنې د خلکو روزګارونه اغیزمن کړي دي، گرانی ډیره ده او حکومت د ستونزو د هواری لپاره عملی ګامونه ناخلی، نو په داسې حال کې خلک د کومې ازادۍ ورځ ونمانځي. نوموړي د لاریون په اړه نور وویل.
دین وخت کې موږ لاریون شوي دي په سوات کې، خو موږ دا ورځ په دې وجه باندې ټاکلې وه چې کوم قومونه ازادي نو هلته امني، هلته خوشحالي، هلته سکونی، هلته تحفظي. موږ ته دا ټول شیزونه اصل اوس هم مطلب دا دی چې خلک په کشمکش کې دي، خلک ډېر زیات یریږي، خلک انویسټمنټ نشي کولی، بچي خلک مطلب دا دی بهر ویږي د تعلیمونو دپاره، روزګار دپاره خلک بهر ځي، انویسټمنټ خلک بهر کوي. نو موږ ازادي دا ورځ د دې دپاره منتخب کړه چې زمونږ آواز ټول دنیا ته او د پاکستان جګم مقتدره قوتونه دي هغه ته ورسي چې موږ ته اوس هم مطلب دا دی د بادامنې مسله تاسو مهرباني وکړئ په دې باندې نوټس والی.
حکومت او انتظامی چارواکو د مظاهره چانو د تازه سرګندونو په اړه سنې دی ویلي، خو له دې وړاندې ویلي چې د سیمې امنیت تجمن دي او په دغه اړه د استخباراتو پر اساس تازه هدفي عملیات هم پیل کړي دي. په پېښور کې خبریال او د چارو شنون کې محمود جان بابر وایي چې د خلکو ستونزې نه هواریږي، نو ځکه غواړي چې د چارواکو او حکومت د پام راړولو لپاره په داسې قامي ورځو احتجاجونه وکړي.
مخکې به خلک وویل چې یاره که دا جلوس مې راوویستو نو دا تکلیف به راوته رسي او دا سیز به رانه ورک شي او دا به رانه حکومت والي او دومره وخت به جیل له لاړ شم او به وجلی شم دا به شو. نو هغه هر څه خلکو نه اوس ورک شوي دي، هغه سیزونه د کوم د یاره به چې دی غلي پاتې کېده اوس هغوی سره هغه شته دی. نو اوس دوی وایي چې بس خیر دی، اوس که احتجاج وکړو چې سم کېږي ودي شي، خو چې مونږ کو نه شو نو چې مونږ نه پس کوم راتلونکي خلک دي د هغې مسلې خو دې حل شي که نه. او داسې ډېره زیاته داسې خبره هم نه ده چې د پاکستان د ازادۍ په ورځ باندې کار وشو. دا ورځ خلک ځکه تاکید یې دپاره چې هغوی ته دا پته ده چې دا خاص ورځې دي، میډیا به هم توجه راکړي او مونږ به مکوو بس زموږ مسله به حل شي.
دا احتجاجونه په داسې مهال ترسره شوي چې پرون په اسلام آباد کې د ازادۍ د ورځې په مناسبت یوې لویې غونډې ته په وینا کې وزیر اعظم شهباز شریف ژمنه وکړه چې د ګرانې بجلی د بلونو راکمولو او اقتصادي پرمختګ لپاره به کار کوي. نوموړي د ترهګرۍ ضد جګړه کې د امنیتي ځواکونو د قربانو یادونه هم وکړه. بلخوا ولسمشر آصف علي زرداري په خپل پیغام کې په هیواد کې د قانون د واکمنۍ او جمهوریت د ودې خبره کړې ده.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیر اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشالو د تاسو غوږی د بلوچستان په پښتون مشت سیمه چمن کې پرون ځای خلکو مظاهره وکړه. د مظاهره چانو مشرانو له مشال رادیو سره په خبرو کې تور پورې کړی چې احتجاج یې ځکه کړی چې حکومت پر چمن لاره له افغانستان سره د تګ راتګ په اړه له دوی سره کړي خپلې ژمنې نه په شا شوې دي. په چمن کې لغړیانو او سیاسي ګوندونو د پاکستان حکومت د هغه اعلان پر ضد شاوخوا نه میاشتې پرلت وهلې وو چې له افغانستان سره د تګ راتګ لپاره پاسپورټ او ویزا لازمي کړي ول، خو پرلتوالو غوښتنه کوله چې دوی ته د تذکره او شناختي کارډ د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. وروسته مذاکرات وشول او د دوی غوښتنې ومنل شوې، خو اوس دوی تور پورې کوي چې حکومت دغه وعده نه ده پوره کړې. حکومت لا په دې اړه څه نه دی ویلي، خو نور تفصیل د صمد شبنن په دې رپورټ کې اورو چې د مظاهره چانو په شعارونو پیلېږي.
پر دې ورن لال باندې پاسپورټ، د چمن سوداګرو پنډیانو او سیاسي ګوندونو د اگست له 14مې یو بیا پرلت پیل کړی. د اگست پر 16مه پرلتوالو په تور بیرغونو د چمن د ضلع انتظامیه تر دفتره احتجاجي لاریون وکړ. پرلتوال وایي چې له دوی سره د حکومت لخوا سوي ژمنې نه دي عملي سوي. د چمن د سوداګرو اتحادیه مشر او د پرلت پخوانی ویان صادق اڅکزي د احتجاجي لاریون مهال مشالې ډو ته وویل
وجوهات صرف دا دی چې پرلت دا یو مذاکراتو په رڼا کې هغه اختتام سو، خو هغه مذاکرات وفا نه سو. په مذاکرات کې دوکا وه. هغه مذاکرات چې ګرنټر د 50,000 انسانانو 50,000 انسانان 60,000 انسانان ناستو د پرلت پر دې مقام باندې دا وویل چې پر دسکره او پر شناختي کارډ به د پخوا په شان ځو. دا پرلت پر دې خبره باندې د مذاکراتو پر دې نتیجه باندې چې سبا به زی راځی، سبا د ګنټو په شان خلک ولاړو رالو. د دوو درېیم ورځو مثال یې د میډیا مطابق د ایفایه مطابق 10,000 و د هغه بعد یولس میاشتې پرلت دوکت سو. دوی درواغ وویل پرلت دوباره دا چې مسله حل نه سي چې هر رقم بارود د دې خلاف استعمال کې دا درته وایم پرلت درا ساعته نه ختم کیږي.
د چمن پرلت د تیر 2023 کال د اکتوبر له 8مې پیل سوی و چې د روان کال د جولای پر 8مه هغه مهال پای ته ورسېدی چې د بلوچستان د لنډمهالي پخوانی حکومت د کورنۍ چار وزیر ملک عنایت الله کاسی پرلت ته د وینا پر مهال اعلان وکړ چې د پرلتوالو ټول غوښتنې حکومت ورسره منلې. خو پرلتوال وایي چې حکومت یې له غوښتنو منلو پر شا سوی ځکه خو دوی بیرته خپل پرلت پیل کړی. د چمن د پرلت نوي مشر عبدالخالق اکمل د احتجاجي لاریون مهال مشالې ډو ته وویل
د ریاست هغه نمایندګي نن پر هغه خبرو باندې پښیمانه ده. نو ځکه د دې غټ وجه دا جوړه شوه چې د پرون پر وعدو تاسو پښیمانه یاست. نو موږ د دې ازادي چې تاسو ازادي ورته وایست موږ د پښتانه کان د بدبختي ورځ ورته وایو. په دا ورځ موږ خپله ریلي وایسته. د دې غټه وجه دا ده چې د پرون پر وعدو دوی پښیمانه دي. که دوی د پرون پر وعدو نه وای پښیمانه شوي په دې دوو درې وعدو کې یوه و سره پر ځای کړی وای نن به نه توره جنډۍ وای نه به شی وای. نن به د هغه ولس د پاکستان په جنډۍ د پاکستان د ازادي په خبرو کې روان وای.
پرلتوال پر ډیورنډ کرښه د چمن او سپین بولدک ترمنځ سره دې دروازه باندې د پخوا په شان پر پاکستاني شناخت کارډ او افغان تذکره باندې د تګ راتګ غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د تیر 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړی و. حکومت وایي چې دا ګامې په هیواد کې د امن خوندي ساتلو او د کاچاق د مخنیوي لپاره خستی. د پرلتوالو د بیا پرلتولو په اړه تر دې دمه حکومت سره رسمي بیان نه دی خپور کړی. خو پرلتوال وایي که غوښتنې ونه منل سي نو دوی به په نږدې ورځو کې خپل احتجاجونه د هیواد نور برخو ته هم وغځوي. صمد شبنم، مشال ریډیو، چمن.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده باسونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
مشال ته تاسو غوږی تاسو د مشال د ټولو خبرونه زموږ په ویب پاڼه mashal.com درس فیسبوک، ټوئیټر او په انستګرام هم ویډیوګانې او تصویرونه کتل شي. درمانه غړي نمای برخه ته راورسی تاسو د خبرونو لنډیز وایو. په خبر پخوا کې پولیس وایي په تیرو دوو ورځو کې وسله والو د صوبې په بیلابیلو سیمو کې بریدونه کړي. د پولیسو ځانګړې څانګې یا سپیشل برانچ او چارواکي نن بشاړې ته ویل چې د اګست په 16مه او 15مه د صوبې په کوزدیر، شانګله، جنوبي ورسان او خیبر کې په پولیس پوسټو وسلوالو بریدونه کړی دي. په دغه بریدونه کې ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو پولیس والا وژل شوی دی او بل پولیس والا په باجول کې وژل شوی دی. دغه بریدونه ذمہ واری تر اوسه چانه نه لري. د شمالي وسان په امیرالي کې په دوه جلا بریدونه کې دوه تنه وژل شوی دی او دوه نور ژوبل دي. ځای خلکو خوشحال ته ویل چې دا پیښې پرون او نن رامنځته شوې دي. د دغه بریدونو ذمه واري هم کمی وسله والې ډلې نه ده منلې. په شمالي سال کې تازه پیښې پر داسې مهال شوې چې د اوتمانځیو جرګې حکومت ته د اګست تر 15مې وخت ورکړی که امنیت یې ورکولو سره ورکولو ژمنه پوره نه کړه نو دوی به د ګیس پایپ لاین یا نلکا وباسي. د پاکستان حکومت او فوج هم په بیا بیا ویلي چې په سیمه کې د امن پر ځای کول لپاره یې د وسلوالو پر ضد هدفي کاروایانو ته دوام ورکړی دی. په چمن کې مزارچانو له حکومت غوښتي چې د چمن د لارې له افغانستان سره په تذکري او شناختي کارډ د تګ راتګ په اړه دې خپلې ژمنې پوره کړي. دوی پرون په چمن کې مظاهره هم وکړله. حکومت تر اوسه پورې په دې اړه څه نه ویلي. د پاکستان فوج مطبوعاتي څانګې نن د اګست په 15مه په خپله ویبپاڼه خبر ورکړی چې د هغه هیواد استخباراتي ادارې د پخواني مشر لیفټنټ جنرال فیض حمید د مقدمې په تړاو یې د فوج درې نور ریټایرډ افسران هم نیولي دي. په بیان کې په دې اړه نور تفصیلات نه دي ورکړل شوي. او د ملګرو ملتونو تعلیمي علمي او فرهنګي اداره یا یونیسکو وایي په افغانستان کې طالبانو 1.4 میلیون نجونې له ښوونځیو راګرځولي دي. یونیسکو دا خبره نن د اګست په 15مه په یو خبر پاڼه کې کړې ده. دا خبرونو لنډیز مو واردو ستاسو پام دا نوټ رپورټونو په لور راګرځومه. خو تاسو کولی شئ چې د مشال اډیو ټولې خبرونه زموږ په ویبپاڼه مشال اډیو ډاٹ کام باندې نیخ په نیغه واوري او نور مطالب هم تاسو لوستلی شئ. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ویلي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ نور ونه زغمي. د دې شورا ځانګړو راپور ورکونکو خپلواکو ماهرینو او کار ډلو د طالبانو د واکمنۍ د دریم کال د پوره کېدو په مناسبت یو مفصله اعلامیه خبره کړې ده. اخوا د بشري حقوقو دا سار سازمان ویلي چې طالبانو سره خپل حکومتونه باید دوی ته په دوامدار توګه یادونه وکړي چې د خزو او نجونو او ټولو افغانانو په وړاندې دي د دوی ناوړه چلند د نړیوالو قوانینو لمخې د افغانستان څخه سرغړونه ده. نور تفصیل به د سفیر الله ستانکزی په دې رپورت کې وو.
د 2023 کال د اگست 15مه د نړیوالې ټولنې لملاتړ برخمن جمهوریت نظام ونړید او طالبان چې شل کاله جګړه کوله یا وار بیا وتوانیدل واک ته ورسیږي. د دوی لبیا واکمنۍ دوه درې کاله تیریږي خو نړیواله ټولنه ترې ناخوښه ده او وایي د خلکو په وړاندې خپل مسؤلیتونه نه دي ادا کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا چې په دوامداره توګه تیر درې کاله د افغانستان بشري وضعیت تعقیب او د بشري ناخوالو او تاوتریخوالو پیښې مستند کړي، یو وار بیا د طالبانو لخوا له خلکو په تیر ځون جون سره په چلند کلکې نیوکې کړي. دغه سازمان ځانګړو راپور ورکونکو متخصصینو او کارډلو د طالبانو د دریو کلونو د واکمنۍ په اړه یو مفصله اعلامیه خبره کړې. په اعلامیه کې راغلي په تیرو دریو کلونو کې د افغانانو په تیر بیا ځون جون حقونه د یو داسې رژیم لخوا چې مشروعیت نه لري تر پښو لاندې شوي. د اعلامیه په اساس طالبانو د جنسیت په اساس د ظلم یو سیستم غوره کړی او تر اوسه شاوخوا اتیا محدودونکو اعلامیه او فرمانونه ورکړي چې اکثر یې ښځې او د هغوی حقونه هدف ګرځوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په دې اعلامیه کې ټینګار شوی تر هغه چې د بشري حقوقو په برخه کې د پاموړ پرمختګونه نه وي شوي، د واکمنو طالب چارواکو د عادي سازي لپاره باید اقدامونه شي. اخو د بشري حقوقو د سار سازمان هم تیر درې کاله د افغانانو په تیر بیا خزو او انجونو لپاره تیار او لترخوشي بوډک بولی. دغه سازمان د افغانستان څنګه چېډونکو فرشته عباسي ویلي کومي وادونه چې له طالبانو سره په تماس کې دي باید په مکرر ډول هغوی ته ووایي چې د افغانانو د حقوقو نقض د افغانستان نړیوال مکلفیتونه اغیزمنوي. هغه ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه:
سه سال پس از حاکمیت طالبان د افغانستان وضعیت یک وضعیت بسیار دشوار و وخیم است.
په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنیدو د دریو کلونو په تیرېدو
وضعیت ډیر بد دی. سباندې 3 میلیونه خلک له لوږې سره مخ دي. ښځې او ماشومان لویه برخه دي. تر څنګ یې د بشري حقونو جدي نقص روان دی چې طالبانی مسؤول دي.
طالبان مسؤلیت زور دارن.
عباسی ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان لپاره خپلو تګلارو بیا کتنه وکړي او په نړۍ کې د بشري حقونو دغه جدي بحران ته د پای ټکی کېږدي. طالبان له بیا واکمنېدو سره سم لشپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل. په تعقیب یې ښځې له مدني فعالیتونو او غونډو منع کړي او د کار په وړاندې پراخ محدودیتونه ولګول. د نجونو په مخې پوهنتونونه هم وتړل. خو طالبان بیا وایي د نجونو او ښځو حقونه د افغانستان یوه کورنۍ مسله ده. هغه خبره چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا یې کلک مخالفت کړی او ویلي دي افغانستان د ملګرو ملتونو د غړي په توګه په دې برخه کې نړیوال مسؤلیتونه او مکلفیتونه لري.
صفی الله ستانکزی چې تاسو رپورټ وړاندې کولو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په تاسو حال کې چې نن د اگست په 15مه په افغانستان کې طالبانو د حکومت درې کلونه پوره شول. افغان جونې خفه دي چې لا یې خونځي تړلې پراته دي. طالبانو د 2020 کال د اگست په 15مه په افغانستان کې په زور حکومت ونیو. تر هغې وروسته پر ښځو د بېلابېلو بندیزونو په ترڅ کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو خونځي هم بند شول. ملګری ملتونو او په بیلابیلو وختونو کې مظاهره کوونکو اغوان میرمنو پر طالبانو غږ کړی چې سمدستي د نجونو تعلیم ته اجازه ورکړي، ځکه چې داسې نه کول به د دوی په خبره افغانستان نور په شا تبوزي. طالبانو حکومت دا غوښتنې رد کړې دي. نور تفصیل د مشال اډیو همکاري په دې رپورت کې ورو.
په افغانستان کې لشپګم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د خوندزیو د بندوالي په دوام لزدا کړو یو شمیر محروم نجونې وایي د خپل زده کړو د راتلونکو په اړه ناهیلی سوي دي. لزدا کړو محروم مریم آزاد رادیو ته وویل چې طالبانو پر افغانستان د بیا واکمنېدو په لومړیو کې اعلان کړی و چې خوندزي به بل امر پورې بند وي، خو دوی لا هم په دې اړه بل امر نه دی صادر کړی.
از درس هم جرمندم وقتی که طالب آمد ما از اونجوری در مکتب بودم.
کلاس طالب نوال زپلسم تولگی که و چارونی ما از ما یه نمو او له هغه وروسته مو نه شو کړای چې ښوونځي ته ولاړې شو. لومړی کال پوهنتونونه هم خلاص وو او موږ هیله مندې وو چې کېدای شي ښوونځي هم پرانیستل شي، خو بندیزونه او محدودیتونه ورځ په ورځ زیات شول. روزنیز کورسونه او مرکزونه ټول تړل شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د روان ښوونیز کال د پایله د ملګرو ملتونو علمي فرهنګي او ښوونیز سازمان یونسکو ویلي و چې 1,400,000 لشپږم ټولګیو پورته نجونې په افغانستان کې ښوونځیو ته له تګه محرومې دي. یو شمېر نجونې چې اوس په شپږمو ټولګیو کې دي وایي تر راتلونکو 4 نورو میاشتو به لشپږم ټولګیو پورته د زده کړو د دوام فرصت له لاسه ورکړي. د شپږم ټولګي زده کوونکي 11 کلن زحل وایي چې دا به تر راتلونکو 2 میاشتو د ټولګي پای ته ورسوي او اندیښمنه ده چې له دې وروسته به په کور کېږي.
به ما هم مثلا سال آخرم است و امتحان 4.5 هم تمام شده.
سه کال زمونږ وروستی کال په ښوونځي کې دی او 4.5 مهینې هم کې تېرې شوې. د شپږم ټولګي مو یوازې 3 یا 4 میاشتې پاتې دي. زه ډېره اندېښمنه یم چې بیا به مې ملګري او استادان ونشم لیدلی. هیله لرم چې لوړې زده کړې وکولی شم او له شپږم پورته تر 12 ټولګي درس ووایم.
بلخوا په جنیوا کې د ملګرو ملتونو سازمان د شنبې په ورځ په خپله اکس پاڼه د افغان نجونو د زده کړو د کمپاین په شریکولو لیکلي چې هره نجلۍ له استثنا پرته د امنیت، زده کړو او برابرو فرصتونو درلودلو وړ ده. له دې سره د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان هم په خپله اکس پاڼه ویلي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د نجونو او ښځو ژوند د یو ډارونکي خوب په شان و. دغه شان دغه سازمان زیاته کړې چې ټاکل شوې د رواني اګست میاشتې په 15مه د افغان ښځو او نجونو د حقونو په اړه پر ایکس یا پخوانی ټویټر سپیس غونډه جوړه کړي. د زده کړو د برخې فعالان وایي چې دغه بهیر دوام کولای سي چې پر افغان ټولنې منفي اغیزې پرې باسي، ځکه په خبره یې د نجونو یو نسل له زده کړو محرومې پاتې کیږي. د زده کړو د حقونو فعال فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
د نجونو پر مخ د مکتبونو او د پوهنتونو دروازې تړل او بند پاتې کېدل دا یو ستره ملي فاجعه ده او داسې فاجعه چې هغه نشي جبران کېدلی. تر څو چې د طالبانو په رهبرۍ کې دغه 56 کسان چې هغوی د نجونو د تعلیم سره مخالف دي او اصلا نه غواړي چې ښځه په ټولنه کې شتون او حضور ولري، دا مشکل نه حل کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو او ګڼو نورو سازمانونو او د هیوادونو استازو د طالبانو غوښتي چې له شپږم ټولګیو پورته د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې دې د نجونو پر مخ پرانیزي. خو طالبانو څو ځلې ټینګار کړی چې د نجونو تعلیم د دوی کورنۍ مسله ده. د طالبانو حکومت د تیر 2021 کال د سپتمبر په 13مه نیټه د یو فرمان په صادرولو له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ ښوونځي بند کړل. ورپسې په تیر 2022 کال او د 14 ښوونیز کال په پیل سره هم مهاله له شپږم ټولګیو پورته نجونې چې ښوونځیو ته ورغلې وې، خو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت اعلان وکړ چې له شپږم ټولګیو پورته نجونې ښوونځیو ته د تګ اجازې لپاره بل امر ته په تمه سي، هغه امر چې لا څرک نه لګیږي.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خپرونه
د مشال رادیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون بچا هنري ګړې
په 1 بجا،
تاندي هيله
په 2:30 بجو،
د مشال پنوم
په 3 بجو،
حجرا
په 4:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 5 بجو.
مشال د تاسو غوږی د پکتیا روغتیایي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د 5 نو روغتیایي مرکزونو د جوړولو چارې پیل کړې دي. د دوی په وینا یاد روغتیایي مرکزونه دوه د میوندو خیریه بنسټ، دوه د پاملرنې د نړیوالې موسسې او یو د افغانستان لپاره د نارویجن کمیټې په مالی ملاتړ جوړیږي. دوی یادې څرګندونې د احمد آبا په ولسوالۍ کې د یو خیریه بنسټ په مرسته د یو روغتیایي مرکز د کارونو د پیل په مراسمو کې کړې دي چې نور حال یې د نجیب الله خیل په دې رپورټ کې اورو.
د یو خیریه بنسټ په مالی مرسته د پکتیا ولایت د احمد آبا ولسوالۍ اړوند د غړک په سیمه کې د یو روغتیایي مرکز د جوړولو کار پیل شو. د چارواکو په وینا یاد روغتیایي مرکز د میوند د خیریه بنسټ په مالی ملاتړ د 3 میاشتو په موده کې جوړیږي چې له طبي وسایلو نیولي بیا تر دوا درملو او ټولو اړتیاو اکمالي همدې بنسټ پر غاړه اخیستی دی. د احمد آبا ولسوالۍ د غړک د سیمې اوسیدونکو مشال راډیو سره په خبرو کې د دې کلینیک د کار په پیلېدو خوښي څرګنده کړه. وی ویل تر اوسه په خپل نږدې چاپریال کې لډیرو ابتدایي صحي خدماتونو هم به برخې ول.
د ما نوم حاجی ار محمد د تان د غړکو اوسیدونکو یم. دا موږ په 10 کالو کې یا په 2 کالو کې له کلینیک نه ډیر به برخې وو. موږ ډیر ضرورتونه لرل له مرکز نه او له ولسوالۍ نه. موږ ساحه ډیره لرې ده، موږ به کوم مریض سره ساو هغه شپخانې ته نه رسېده یا به په لار کې سا ورکړه. د سرک د خرابېدو له وجې نه او کلینیک دلته شتون نه لاره.
د احمد آبا ولسوالۍ اوسیدونکي زیاتوي د نورو روغتیایي مرکزونو له خدمتونو داسې معلومیږي چې د کلینیک د ودانۍ او پرسونل په خوا کې د درملو دوامدار اکمال مهم دی.
نوم محمد صدام احرار ده، د احمد آبا ولسوالۍ اړوند تن غړک یو تن اوسیدونکی یم. موږ کلیوال سیمه ایز وګړي غوښتنه دا لري چې کله ودانۍ جوړه شي بشپړه شي د تعمیر سره سم دلته باید روغتیایي پرسونل موجود وي تر څو خلکو ته په حال کې کار وکړي او دوی لپاره د درملنې په برخه کې یو پرسونل وي.
د پکتیا روغتیایي چارواکو وویل چې د غړک روغتیایي کلینیک لپاره سیموالو 5 جریبه ځمکه ځانګړې کړې ده. د پکتیا د عامې روغتیا رئیس مولوي خیر محمد منصور د دې پوښتنې په ځواب کې چې خلک په روغتیایي مرکزونو کې ډیر شکایت د دوا درملو او د تشخیص وایلو له کمښت لري. د وویل
دا چې څومره صحي مراکز دي نو په دې کې تقریبا اکثره عیسایي موسسات تمویلوي او هغه کوم درمل چې وي نو هغه هم د موسساتو طرف نه دي تخصیصل شي. د موږ مسؤلیت دا دی د عامې روغتیا وزارت د ستراتیژۍ پالیسۍ موافق چې کوم هغه چک لیست دی هغې موافق موږ تخنیکي ټیم ټکو هغه څه نظارت کوي ګوري چې څومره درملو ته اړتیا وي هغه بیا غوښتنه کوي هغه اړوند انجو او موسسې نه.
د پکتیا روغتیایي مسؤلین زیاتوي چې د احمد آبا ولسوالۍ د غړک په سیمه کې د دې کلینیک سره هم مهاله د مقبلو په سیمه کې یو بل کلینیک هم د میوند خیریه بنسټ همدارنګه دوه روغتیایي کلینیکونه د پاملرنې موسسې خوا او د زازیاری ولسوالۍ د درې خلو په ساحه کې یو کلینیک لپاره ودانی بیا د افغانستان لپاره د نارویژن کمیټې په مالي همکارۍ جوړیږي. روغتیایي مسؤلین ډاډ څرګندوي چې نړیوالو بنسټونو ورسره په ټولو سپینو او اړمنو سیمو کې په تدریج سره په بیلابیلو کچو د روغتیایي مرکزونو د جوړولو ژمنې کړې دي.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي. د اوریدو لستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندلی شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
مشال ریډیو تاسو غوږی د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي چې په راتلونکو څو ورځو کې به د بجلی نرخونه کم کړي. د پاکستان د ازادۍ د ورځې په مناسبت په جوړ یو غونډې ته د وینا پر مهال نوموړي ویل چې د بجلی زیات نرخونه د خلکو تر ټولو لویه ستونزه ده. نوموړي دا سرکندر په داسې حال کړي چې پاکستان د پیسو نړیوال صندوق IMF نه $10 پور اخستو لپاره تړون هم کړی دی او ځینې قسطونه هم ورکړي. آیا د IMF د سختو شرطونو په منلو سره حکومت دا وسلري چې د بجلی نرخونه کم کړي؟ په اسلام آباد کې د مشال ریډیو همکار راشد خاټک ځینو پوهانو سره خبرې کړي دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د برق یا بجلی د نرخونو کمولو ژمنه کړې ده. په 14 اگست په اسلام آباد کې د ملک د ازادۍ د ورځې په تړاو را جوړ شوی یو غونډه د وینا په مهال هغه وویل چې خلک په ډېر زر د بجلی په نرخونو کې د کمی زیری واوري. هغه وویل چې دستي د بجلی زیات نرخونه د خلکو لپاره تر ټولو لوی ستونزه ده او د بجلی نرخونو کمولو پرته نه د ملک زراعت وده کولی شي او نه صنعت. هغه ادعا وکړه چې د ستونزې د هوارولو لپاره شپه ورځ په کار بوخت دی. شهباز شریف دا خبرې په داسې حال کې وکړې چې پاکستان د پیسو نړیوال صندوق یعنی IMF نه د $10 قرض اخیستو پر تړون کړی دی. دا IMF سره د تړون تر مخه باید په خلکو مالیه یعنی ټیکسونه زیات شي او د بجلی او ګیس په نرخونو کې ورکړل شوی رعایت یا سبسډي ختم شي. دا IMF د شرطونو په منلو سره حکومت په بجټ کې د بجلی او ګیس نرخونه سو چنده زیات کړل او خلکو له دې خلاف احتجاجونه هم وکړل. په اسلام آباد کې اقتصاد پوه او د فیډرل بورډ آف ریوینیو په خوانی چیرمین ډاکټر ارشاد مشال ریډیو ته وویل چې د وزیر اعظم اعلان په یو حواله حیرانوونکی دی ځکه چې د IMF نه د قرض اخیستو شرطونه ډیر سخت دي خو حکومت سره داسې لارې شته که په رښتیا وغواړي د بجلی نرخونه کمولی شي.
دو پاسیبلیټیز خو کاری ماتا ان ډایرکټ طریقہ باندې زما خیال دی چې دوی کینو امینج کې دی شي. یو خود وی چې کم دا لوکل زمو پاکستانی IPPs دی دوی سره دا کیپاسټی ډیل دوی تقریبا فائنل کړی دی. راغوختي او خبره وسکړی وای منلی او مین لیکته د بجلی بلونو کې وګوره نو زیات په دې کې ټیکسونه دی او د سیلز ټیکس خو چون کې د اغیخ په لوډر دی خو د وید هولډینګ انکم ټیکس کو فرس کده دینه واخلي چې هغه باندې به د IMF شکایت نه خوري لیف په خلکو ته ډیر ملو شي.
شهباز شریف دا هیله هم ښکاره کړه چې د پاکستان اقتصاد به په راتلونکو کلونو کې ثبات ومومي. په اسلام آباد کې د ایسوسیټیډ پریس آف پاکستان سینیئر رپورټر طارق عزیز مشال ریډیو ته وویل چې IMF خلکو ته د اسانتیاو برابرولو خلاف نه دی خو شرط یې دا دی چې دغه اسانتیاوې په بجټ کې اعلان شوي وي. د ویل چې وزیر اعظم دا خبره څو ورځې وړاندې د بجلی د تقسیمولو کمپنیانو ته د وینا په وخت هم کړې وه او دا دومره لویه ستونزه نه ده.
IMF همیشه په دې معنی دا غو اصرار یو چې کلم د دوی مذاکرات کیږي نو دا خبره کیږي چې سبسډیز چې دي یا زر تلافیان یا کم خلکو ته سہولتونه رعایت چي دي نو دا تاسو د بجټ په فریم ورک کې کوي. پاکستان د IMF سره په دغه معاملو کې آن بورډ دي او د پاکستان خپل موقف هم دا دي چې د IMF کم دغه چي دي د ریکوایرمنت یا کم شرایط چي دي نو دا زمنګ د خپل ملک د معاشي صورتحال چې کوم دي دغه په ول سره هم ضروری دي چې موږ دغه ګامونه چوتکو چې غیر بجټي کم زمنګ سبسډیز دي یا کم دغه چي دي رعایتونه چي دي چې دا موږ ختم کړو.
په پا پاکستان کې د بجلی نرخونه د زیات کارولو سره زیاتیږي. مثلا کسوک ته یو یونټ نه واخله تر 500 یونټونو پر بجلی خرڅ کوي نو د هغه لپاره د یو یونټ بیا 6 روپۍ ده خو د 100 یونټونو خرڅ کولو لپاره دغه نرخ 30 روپۍ دی. دغه شان د 200 یونټونو خرڅ کولو کس ته پر دا نرخ یو کم 500 روپۍ دی خو د دې سره سوسو قسمه ټیکسونه هم شامل شي چې په وجه د بجلی بل ډیر زیات شي. راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 14 ساعته خبرونه کوي. پر دې سربېره 19 خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
مشال ریډیو تاسې غوږی. په پاکستان کې لا تیر څو ورځو راهیسې په انټرنیټ کې د خندون لوجی ځینی اپلیکیشنونه کار نه کوي او خلق آن لائن یا په دې باندې د انټرنیټ باندې کار هم نشي کولی. د دې خندونو لوجی آن لائن کاروبار کوونکي ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. ځینې کاروبار کوونکي وایي چې تیر څو ورځو راهیسې کاروبار په ټپه ولاړ دی. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې دا ستونزه هوار کړي. حکومت د انټرنیټ کې د خندونو په اړه دا تر اوسه پورې په رسمي توګه څه نه دی ویلي. نور تفصیل لا په خبره د شبیر مجان په دې راپورټ کې اورو.
د انټرنیټ د سستوالي له وجې کوی خو عام وګړو او دفترونو کې کارکونکو ته شکایتونه دي، نو بل خو تر ټولو زیات اغیزمن هغه ځوانان هلکان او جنکې دي څوک چې آنلاین یا د انټرنیټ د لارې په پاکستان کې روزګارونه کوي. د جماعت اسلامي امیر حافظ نعیم الرحمن پاکستان کې د انټرنیټ د ستونزې په حق له په خپل ټوټر لیکي چې د لکونو خلکو روزګار پاکستان کې انټرنیټ سره تړلی دی او تر 3 میلیون ډالرو نه سیوا زر مبادله هر کال پاکستان ته راځي. دغه ډول د آی ټی سیکټر برآمدات په بیزل 3 ارب ډالرو ته رسیدلی. ولې د انټرنیټ سست رفتاری او خرابتیا د دې هر څه په لار کې خنډ جوړ شوی دی او داسې کولو سره به پاکستان کې خلک د سرمایه کاری کولو پر ځای سرمایه واپس وباسي. آنلاین یا په انټرنیټ بیلیبل روزګارونه کوون کې د باجوړ میا شفقت الله مشال لیډو ته د دې ستونزې بحق لوای.
موږ مو سیدای چې د کلاینټس آنلاین میټینګ یا د برانډ سم میټینګ یا چې د ډیسټریبیوټر سم میټینګ نو هغه موږ ټول سپورټ شو. زموږ چې کوم انویسټمنټ دی، زموږ چې کوم بزنس دی، هغه
انټرنیټ دا سستوالی او کار نه کولو دا ستونزه په داس حال کې رامسته شوی چې د پاکستان پوز ویند ادارې تر مخه هیواد دا وخت ډیجیټل ترهګرۍ د خطر سره مخ ده او له هغې وروسته د انټرنیټ استعمال باندې نظر ساتلو لپاره حکومت لخوا د فایروال استعمال خبر کیږي. د پیښور گرافک ډیزاینر شیرخان وای وړاندې به د غنټې حساب سره 2 پیسې د خریدار یا گاک نه اخیستلې. ولې اوس د پوره پروجیکټ خبر کوو خو د وخت زیات لګیدو له وجې موږ نه خپل گاکونه نور ملکونو او نور خلکو لتللې دي.
ایوری منډے باندې کم از کم 3-4 پروجیکټس خبر چې هغه ورک وی $400 نه اوخه تا $600 کې اکثر مو تکلاین خپل ریکوایرمنټس را سند کی فایل را سند کی. انټرنیټ دومره سلو وي چې هغه فایل موږ نه فلوټ کولای او نه ډاونلوډ کیږي. نو هغه ریکوایرمنټس ډاونلوډ کړه او بیا هغه انلایس کول کم از کم 30-1 hour واخلي. نو چې موږ کلاینټ ته واپس بیک ریپلای وکړو نو کلاینټ به د خپل چا ته ایوارډ کړی دی. نو دغه وجې نه زموږ ډېر کلاینټ چې زموږ نه لاړه ځکه چې موږ ټایم د ریسپانس نه کوو د هغوی پروجیکټ او د هغوی کوم ډیډ لاین هغه ورکېدو.
فایروال د انټرنیټ په استعمالولو د نظر ساتلو یو لار ده چې انټرنیټ باندې شوی رابطو یا کارونو څارنه کوي. دغه آنلاین کاروبار کوونکو په وینا ملکي انټرنیټ ته ورپېغه ستونزه د فایروال سبب کېدی شي او د ستونزې زنانه روزګار کوونکي بیا ډېر اغېزمن کړي دي، په خاصه توګه کوم چې د کور دننه روزګارونه کوي. مې شفقت الله جاتوي
زموږ د سټیټسټکس چې دلته د پردې والا د دې سینو چې کوم د ډېر زیات خیر خلک ساتي نو زه خو یو لکم سعیده مېل ام زه بچر تلاشم نت کې فای کې بخپل کار کوم څه طریقا به وکم. فیمل چې کوم د هغه آنلاین کار کوي هغه چې کوم کار دی هغه بعد هم نشي تللی او دلته انټرنیټ کار هم نه کوي. نو هغه چې کوم بزنس دی هغه په زیب په زیبان دی ولاړ دي په امازون باندې کوي، ایف بی ای هولسیل کوي، پرایویټ لیبل کوي او بل چې کوم دی په ای بی باندې بزنس کوي، ډیجیټل مارکیټینګ کوي، والمارت باندې ډېر زیات کار کوي، ایون په دې لوکل مارکیټ کې په دراز باندې کار کوي، په شاپیفای باندې کار کوي، دوبۍ یو ای کې کار کوي، سعودي کې کار کوي.
پاکستان کې د انټرنیټ د سستروي د ستونزو په داس حال کې راپورته شوی چې د 13 فبراير راشي د حکومت لخوا د ټولنیزو رسنیو پلیټ فارم ایکس چې وړاندې ټوئیټر وو بند کړل شوی دی چې پر د بیلابیلو غیر سرکاري تنظیمونو او بشري حقوقو لپاره کارکونکو سازمانونو خبرګونونه هم راغلي دي. خو بل خوا تر دې دمه د پاکستان حکومت د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي یا د داخله چارو وزارت د انټرنیټ د سست رفتار په اړه هیڅ نه دی ویلي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو، لوستو او کتو لپاره یې رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندلی شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو .com یې پته ده.
مشرو لیدو تاسی غوگی دا گلوبل جنڈر گیپ انڈیکس یا دا سنفی توپیر نړیوالی ادارې دا شمیرې خای چې په پاکستان کې یوازې 1% خزی سوداګری کوي. په داسې حال کې چې د 12% نه کمې خزی کاری کار کوي او د خزو د خپل کاروبار پیلول لپاره د ډیرو خندونو سره هم دوی مخامخ دي. دا چې په ټولنه کې او په پښتنو ټولنه کې د زنانو لپاره روزګار څومره مهم دی او د کاروبار پیلولو په لړ کې خزو ته څنګه باید مرستې ورکړل شي، تفصیل د اسماګل په دې راپورټ کې اورو.
د ملګرو ملتونو د سنفی والی د سارانې پروګرام گلوبل جنډر گیپ انډیکس 2022 کال راپور لمخې پرمختللي هیوادونو کې په دریو کاروباریانو تنانو کې یو خزه شامل وي، ولی دغه شره پاکستان کې د زنانو تر یو او سړو 21% خودل شوي او هغه 146 هیوادونه چې د خزو روزګار کې پاتې راغلي د پاکستان نمبر پکې دویم دی او دغه شمیره د هیواد کې د خزو او سړو د غیر مساوي کېدو نمائندګي کوي.
کور کې چې دا کم سوټونه خرڅو مومن یاري خرڅو مز د خزې راځي دا سودا را نوړي نور بس دغه خپل کار مراد دی.
دا غږ د مردانو سیدونکې 20 سمرین دی چې د کور دننه د ماشومانو کپړې او منیاري خرڅوي. سمرین مشال ریډیو ته ویل پوهش لري چې خپل کاروبار وغځوي خو یو خو ور سره سرمایه نشته او بل لړختې د کورنۍ خلکوم دې لړکې مرسته نه کوي.
زما ډیر خواهش دی، ډیر ارمان مې دی چې خپل بوتیک کولو کوم. دومره پیسې ما سره شته نه چې زه خپل بوتیک کولو کوم. کور کې چې د دې کاروبار خبرو کوم، دا خبرو کوم نو ټول کور والا وایي چې مکه وا بس کور کې چې کم کار دی دا صحیح دی. په هر موزه
دا چې په اوسنی وخت کې د خزو معاش کټل څومره ارزښت لري په اړه یې پیښور حیات آباد کې خزو ته د هنرونو ورخودنې د یوې نجی ادارې مشرې ماهره مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان کې د خزو روزګار کول په موجوده وخت کې اړین دي.
نن سبا څومره ضروری دي خزو د پاره خپل کور کې یا خپل کور نه بهر چې سکل والی او هغه دی قابل جوړی شي چې معاشي ذمہ داری والی، ولی د کور ضروریات او خرچې ډېرې زیاتې شوې دي او صرف خپل ضروریات د پاره د کور سړو باندې منحصر کېدی نشي. ډېره ضروری ده چې مونږ خپل خزو ته مهارت ورکو، هغه له سکلز ورکو او هغه چې دینه څه پیسې وګټي او خپل معاشرې ته څه حصہ واچي.
په خبر کې د امریکایي حکومت ته ملکي او بهرني مرستو خپلواکه اداره یو ایس ایډ چې د نارینه تر څنګ ښځو له هم د روزګار لړکې مرستې ورکوي، د هغه ادارې سینیئر چارواکي نوید یوسفزئی مشال ریډیو ته وویل چې د کلتوري بندیزونو او میرمنو سره ځینې کورنو لخوا د روزګار لړکې حوصله نه ترلاسه کېدو له وجې نشي کولی چې ښځې خپل کاروبارونه پیل کړي. نوید یوسفزئی زیاته کړه چې د ښځو روزګار کولو لپاره د سازګار ماحول جوړولو ضرورت دی.
زمنګا هغه کلتوري رواج چې څنګه دین داغه د وجنې ستونزه ده په بنیادی تور باندې موږ په خبر پښتونخوا کې بل زنانه سکل فلم شته دی، ایجوکیټر هم شته دی، خو انټرپرینورشپ طرف ته یا خپل کاروبار طرف ته ډیر کمې زنانه راځي. مارکیټ تر وتل ګران دی، بل هغه شانتي مارکیټ فیوربل دی هم نه، بل دغه معاشره یا دا ماحول چې کم دی هغه شانتي فټم نه دی. د ډیجیټل پوجا باندې ټول نغټه فائدہ شته، یوټیوب نه یا د فیسبوک دغه ویډیوز نه چې کوم نه ډیر ترانو زده کړی کړی دی، هغه په کور کې شیزونه جوړي او بیا غوړي په مارکیټ کې خرڅي. هم ډیجیټل ټیکنالوژي او د سوشل میډیا پوجا باندې دغه یو کاروم چې هدا پوری زنانو ته لپاره سن شو نه جګی په کور کې په پرده کې یو خو بزنس چې کوم نه شروع کولای شي.
خیبر پختونخوا کې د سمال اینڈ میډیم انډسٹریز اتارټی یا سمیڑا چې د اولسی خېګړې لپاره د روزګارونو په لړکی مرستندو یا سرکاري اداره ده، د دغه ادارې سیمیز مشر راشد امان مشال ریډیو ته ویل چې زنانو کې د کاروبار کولو قابلیت شته، ولې دغه پوهاوی نه لري چې کوم ځای او کوم کاروبار پیل کړي، باید چې خزو له پدې لړکی پوهاوی ورکړل شي.
بزنس اویرنس نشته، فار زامبل چې جی لون په کار دانو هغه ډاکومنټیشن څه دي، هغه چرته نه بالو کم ادارې دي، مارکیټینګ لپاره سر ټولز دي، سر ټیکټکس دي، کم چې سوشل میډیا دور راغلي دا ټولز اویلی دي، هغه په سنگ استعمالو. بل دا پالیسی لیول باندې چې دا وایس نشته د فیمیلز کنه، نه صرف فیډرل لیول باندې او صوبای دوانا لیول باندې د دې نشته. هغه چې کم ګروپ جوړ شي نو هغه نوټیفای شي بای ګورنمنت، او کم چې صوبای لیول معاملات دي هغه ګروپ صوبای لیول کې وګوري، کم چې مرکز لیول دا هغه باندې وګوري. خپل کې نتورکینګ کنیکټیویټی نه دا ادارې پبلک سیکٹر چې دا هغه او پرائیویټ سیکٹر کې ګیپ دا فیمیلز کې کنه، چیمبر شو یا ٹریڈ باڈی شو یا انڈیویجل سی ڈی، کم چې خپل خپل انډیپندنت کار کوي لګیا دي. نو کله چې یو ورکینګ ګروپ جوړ شي نو هغه ټول ادارې چیمبرز ټریډ باډیز دي او هغه ممبران دي هغه یو زیر باندې براشي چې دا نو دا سیز فیوچر کې دلا سپورټ کولی شي.
د ملګرو ملتونو د سنفي یووالي د سارنې پروګرام ګلوبل جنډر ګیپ انډیکس 2022 کال شمیرې ښایي چې د تعلیم لاسته راوړنه زنانو ته د روزګار د موقعو ورکولو کمی او سیاسي ځواکمنتیا هغه عوامل دي چې د ښځو په معاشي شریکوالی کې خنډان جوړوي. بلخوا د اقتصادي چارو ماهران وایي چې د زنانو په زیاته شمیره کې د نوکرو او یا کاروبار کولو لپاره په ټولنیز کچ د حوصله افزایی او حکومتي کچ سکیمونه شروع کول د وخت ضرورت دی. باید چې حکومت دې اړخ ته پام وکړي. آسما ګل، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.